سات د ورځې لس بجې شپې درنو اوریدونکو زما عصمت ساروان سلامونه ومنئ. په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام لرو او په لړ کې ځینې راپورونه هم خپرو. خو لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی د کندهار له سیل زپلیو سره مالی مرستې اعلان کړې. پاکستان ژمنه کړې چې خپل هوایي حریم به پرانیزي. د ایران ولسمشر له پاکستانه غوښتي چې د هغه بلوڅ ډلې پر ضد اقدام وکړي چې د ایران په وروستۍ حمله کې لاس لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په کندهار کې له سیلاب ځپلو کورنۍ سره 20 میلیون افغانۍ مرسته اعلان کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون شنبه کندهار ته لاړ. د په کندهار کې د وینا په مهال وویل
هر شهید کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر زخمي کورنۍ ته 50 زره افغانۍ، هر کورنۍ ته او هر کورنۍ کورته چې سره یې لیدلې او نیم سره افغانۍ په اجله توګه ورکړي دا 20 میلیونه کېږي او 20 میلیونه به تاسو ته انتقال.
د کندهار والی حیات الله حیات ویلی چې په دې ولایت کې د سیلونو له امله شپږ وشتنه مړه او 3 اویا نور ژوبل شوي دي. د کندهار والی وایي چې سیل 2000 څاروي وړي او 1300 کورونو ته تاوان اړولی دی. ټاکل شوی چې سبا دوشنبه د پاکستان د هوایي حریم له لارې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو تګ راتګ بیا پیل شي. د افغانستان د هوایي ملکي چلند خپلواکي ادارې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت ډاډ ورکړی دی. د فبروري په 14مه د هند په پلوامه سیمه کې له انتحاري حملې وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د کړکېچ له کبله پاکستان خپل هوایي قلمرو د الوتنو پر مخ بند کړی دی. په افغانستان کې سوداګر وایي چې زیات مالي تاوان و راوشته ده. د راپورونو پر اساس د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د الوتکو ټیکټونه 2 برابر ګران شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه د آیرلند کرکټ له لوبډلې سره د 50 اوورونو وروستۍ نړیواله مسابقه لري. دا سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 50 اوورونو کرکټ د سیالیو د روانې لړۍ 4مه لوبه د افغانستان د کرکټ لوبډلې په لوی توپیر وګټله. تر اوسه پورې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان ګټلې، 1 آیرلند او 1 هم د باران د ورېدو له کبله لغوه شوې ده. نننۍ مسابقه د دوړو ټیمونو لپاره مهمه ده. که افغانستان وګټلنو د دې سیریز یا لړۍ غټونکې به اعلان شي او که آیرلند وګټله د مسابقې به مساوي شي. د افغانستان او آیرلند لوبډلې د مارچ میاشتې له 15 متر 19 پورې ټیسټ میچ هم لري. دا خبرونه لازاجي رادیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پر پاکستان ژغ کړی چې د هغې وسلوالې ډلې پر ضد جدي اقدام وکړي چې د دواړو هیوادونو په ګډه پوله یې انتحاري حمله کړې وه. رویټرز خبري اژانس د ایران د دولتي خبري اژانس ارنا له مخې لیکي حسن روحانی پاکستان ته ویلي چې که اقدام ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به له ګواښ سره مخامخ شي. د ایرنا د راپور پر اساس عمران خان روحانی ته ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به ایران ته زیری ورکړي. د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د ایران په جنوب ختیځ کې د پاکستان پولې ته په نږدې سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې د ایران د انقلابي ګارد وبشغړي پکې ووژل شول. د حمله مسؤلیت د جیش العدل په نوم سنی ډلې واخیست. رویټرز خبري اژانس وایي جیش العدل په سیمه کې د اقلیت بلوڅانو د حق د زیاتېدو او د هغوی د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لپاره مبارزه کوي. د روغتیایي حقونو یو مدافع ټولنه وایي د وینزویلا 15 ناروغان د برښنا د نشټوالي او د دوی په بدن پورې د تړل شویو طبي آلو د فعالیت د درېدو له کبله مړه شوي دي. د کودی ویدا په نوم د روغتیایي حقونو د ډلې مشر فرانسیسکو والینسیا پرون شنبه وویل دغو کسانو د پښتورګو پر مختللې ناروغي لرله او د طبي آلو د غیر فعالیتو له کبله مړه شوي دي. د ده په وینا په وینزویلا کې د هغو کسانو وضعیت ډیر خطرناک دی چې د پښتورګو په ناروغۍ اخته دي. د شنبې له ورځې د وینزویلا په ډیرو برخو کې برېښنا پرچاو شوې او ورسره ناروغان له جدي ستونزو سره مخامخ مخدي د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو د جمعې پورس د برښنا پرچاوی د خپلو کورنیو سیاسي مخالفانو او امریکا د سیسه وبلله د وینزویلا د اپوزیشن مشر خوان ګوایدو چې ځان د هیواد ولسمشر ګني وایي چې د مادورو حکومت په خپلو سوسیالیستي پالیسیو د وینزویلا اقتصاد ته زیان اړولی دی د شمالي کوریا خلک نن یک شنبه د رایو مرکزونو ته ځي او د دې ترڅنګ چې د رای ورکولو په شرایطو ټول برابر کسان به رای اچوي دا هم سل په سلو کې یقیني ده چې ټولې رای به واکمن کارګر ګوند ته ورکول کیږي ځکه چې خلک بل انتخاب نه لري دا لکه چې د کوریا اوسنۍ مشر کیم جونګ اون واک ته رسیدلی د کوریا د پارلمان یا د خلکو د لوړې جرګې دوهم انتخابات دي په کمونیستي شمالي کوریا کې پارلماني انتخابات په هرو 15 کلونو کې کیږي د هرې حوزې پر رای پاڼو یوازې د یو تصویب شوي کاندید نوم چاپ شوی دی د جنوبي کوریا خبري اژانس وایي 15 کاله پخوا د کوریا د پارلمان په انتخاباتو کې د رای اچونکو فیصدي 99.9 و یعنی یوازې هغو کسانو رای نه و اچولې چې د انتخاباتو په ورځ په سمندر کې کار کاوه یا له هیواد بهر ول شمالي کوریا څه باندې 15 میلیونه نفوس لري او هر وګړی چې عمر یې 100 کلونو ته رسیدلی وي رای ورکولی شي او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې پرون شنبه د هغه هیواد د ولسمشر الکساندر ویچیچ پر ضد د مظاهرو 14 ورځ وه زرګونه کسان د بلګراد لارو کوڅو ته راووتل او د ویچیچ پر ضد شعارونه ورکړل د مظاهره د مارچ په 8 پیل شوې وه مظاهره چانو غوښتنه کوله چې ویچیچ دې پر رسنیو کنټرول بند کړي او منصفانه انتخاباتو ته دې لار پرانیزي لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کندهار کې د دغه ولایت له سیلزپلیو سره د 100 میلیون افغانۍ مرستې اعلان وکړ ولسمشر غنی تر دې مخکې پرون په فراه ولایت کې هم له سیلزپلیو سره د نورو مرستو د اعلانولو ترڅنګ د کور د نمرو اعلان هم وکړ ښاغلی غنی په کندهار کې په یو غونډه کې وویل چې له سیلزپلیو سره به مرستې وشي له کندهار د ازادي رادیو د خبريال صادق رښتینی راپور واوري
ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه په ماښام د کندهار په 215 ماتل کلی اردو کې د دغه ولایت د ورستوي سیلزپلو کورنۍ سره په لیدنه کې وویل چې په کندهار شهر ولسوالۍ کې د تیرونی درامستسبي خساري لپاره د 100 میلیون افغانۍ او د زرټن غنمو بیلنی مرستېشمنه کوي شاغلی غنی وویل چې لدې مرستې څخه 100 میلیون افغانۍ د سیلابونو د قربانیانو او ویجاړو سو کورونو لپاره ځانګړې سیبي او 10 میلیون افغانۍ د کرنې درغونی او د ځانمنو کوچانو لپاره ځانګړې سیبي
هر شی کورنۍ ته 500 افغانۍ هر زخمی کورنۍ ته 500 افغانۍ هر کورنۍ ته چې کورې چپسول هر کورنۍ ته 15000 افغانۍ او هر کورنۍ کورته چې په سړی لیدلې 1000 افغانۍ په اوچلا توګه ورکړي دا 100 میلیونه کېږي او 100 میلیونه به تاسو ته انتقال شي همدارنګه زر تنه اوړل به د کرنې وزارت زر تر زره ته انتقال کړي او 10 میلیونه افغانۍ به په اوچلا توګه د کرنې د بیا رغونې لپاره احتیاط وکړي
ولسمشر د کندهار له شمیر چارواکو او سوداګرو هم مننه وکړه چې د سیلاب ځپلو کورونی سره د لومړنوي مرستو پر سوالو کې همکاري کړي د کندهار د تیریونی د شنبه ورځې په سیلابونو کې 25 کسان ووژل شو او بیا نور ټپیانسول د غراش شاو خوش پر زر کورونو به جارسبي او په زرګونه جریبم ځکه درغلو سیلابونو لامل زیان منسبه ولسمشر محمد اشرف غنی د غراز د خپل خبرو په بل برخه کې د لوی احمد شاه بابا د کارنامو ستاینه وکړه ولسمشر وویل چې د احمد شاه بابا کور په اساسي توګه ورغوي او د ملي ټاټوبي په توګه به ولمانځي
د لوی احمد شاه بابا عزت په هر افغان باندې واجب ده ما یې ځکه د دې کور پس له ډیرو کلونو د افغانستان ولس ته پر وخت او د کور په اساسي توګه آبادیږي او لکه چې نورې مړې چې پسته وترلزم انشاءالله تر تکمیلېږي د ستر احمد شاه بابا کور به د افغانستان د ملي ټاټوبي پایز نمانځل کېږي
ولسمشر دغه راز وویل چې د عبدالله خان اڅکزي وزیر محمد اکبر خان سردار محمد ایوب خان او ملالۍ میوندۍ قبرونه په خپل شخصي لګر سره جوړوي ولسمشر د شنبې په ورځ لفرات څخه وروسته د کندهار د سیلاب ځپلو کورنۍ سره د خواخوږۍ په موخه دغه ولایت سفر وکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د میدان وردګ ولایت والی مظفر الدین یمین وایي چې په سید آباد ولسوالۍ کې وروستي هوایی عملیات له دوی سره له همغږۍ پرته شوي دي. یمین پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې درې ملکي وګړي وژل شوي دي. خو د جرمني خبري آژانس د میدان وردګ د امنیه قمندانۍ د ویاند حکمت دورانی په قول ویلی چې د شنبه په شپه په سید آباد ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې شپږ ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زیوړاندې کوي.
د میدان وردګ والی مظفر الدین یمین وویل په داسې عملیاتو کې د دقت لپاره ضروری ده چې له ولایتي چارواکو سره خبرې وشي او داسې عملیات باید د هماهنګۍ پر اساس وي.
ما همیشه با مقامات صلاح برشان پیشنهاد کردیم که بهتر است عملیات
د وای مشتل چارواکو ته وړاندیز کړی چې عملیات له موږ سره د همغږۍ پر اساس وسی. دا به دقت زیات کړي او ملکی وګړو ته د تاوان رسیدو مخنیوی به وکړي. د همدې کورنۍ سړی چې په عملیاتو کې یو ښځه او یو ماشوم وژل سوي په خاله ما سره په وجه پاکي او یو ځای کار کاوه. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په دې اړه خبرې نه دي کړې. د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون غړي نفیسه عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې پیښې د ولس او حکومت ترمنځ فاصله زیاتوي او د حکومت پر ضد تمامیږي.
په خاطر از یک مابطانه باورمندی را به وجود بیاوریم،
دا باور پیدا کولو او د خلکو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره باید دقیقه برنامه ولرو. د عملیاتو په اړه باید اطمینان موجود وي او داسې حملو مخنیوی باید وشي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمیر په 2013 میلادي کال کې په بې ساري ډول لوړ شوی و. د ملګرو ملتونو د یو رپورټ له مخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 928 ماشومان وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې د افغانستان د حکومت پلوي ځواکونه د ملکي تلفاتو د 30% مسؤل دي. د راپورت پر اساس د ملکی تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 4 د افغانستان امنیتی ځواکونو او په سلو کې 6 نړیوالو قواو ته راوړي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2013 میلادي کال کې 3% ملکی تلفات د حکومت د مخالفو وسلوالو په حملو کې پیښ شوي دي. د دې ادارې رپورت وایي د ملکی تلفاتو مسؤلیت په سلو کې 10 طالبانو، په سلو کې 6 د داعش د خراسان ډلې او په سلو کې 6 نورو غیر مسؤلو وسلوالو ډلو ته راوړي. تاکل سوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر وضعیت بحث وکړي. په دغه ځانګړي بحث کې به په افغانستان کې پر جګړه او د جګړې پر ملکی قربانیانو هم خبرې کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د خبرو د پایل پر اهمیت ټینګار کړی دی. هغه ویلي یوازې د افغانانو ترمنځ خبرې کولای شي چې تلپاتې سولې ته لار خلاص کړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په هم اجمل تورمان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي.
کابل چاپ ورسپانو په خپلو نننیو غنو کې هم د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه مطالب لیکلي دي. میډیا ارمان خپلواکي ورسپانې په خپل سر مخاله کې لیکلي د امریکایي چارواکو او طالب استاد ترمنځ په قطر کې 5 پړاو خبرې 14 ورځې ته وخصیدي. په سر مخاله کې راغلي مذاکرات لا هم د تړلو دروازو تر شا دي او د څرنګوالي په اړه څه نشته. ورسپانندې کې د دغو مذاکراتو پټو تر سره کېدلو اندېښنې پیدا کړې ځکه خلک نه پوهیږي چې امریکا به طالبانو سره پر کومو مسایلو هوکړه کوي. د سرمقاله لیکونکي باور د افغانستان خلک حق لري چې اندېښمن وي ځکه په خبره یې دوی د طالبانو د ډلې او د پاکستان د استخباراتو له ادارې سره یې له تړاو خبر دي. په سرمقاله کې راغلي لکه څنګه چې امریکا له ترهګرو په ویره کې ده او په طالبانو په اسانۍ سره اعتماد نه کوي، دغه شان د افغانستان خلک هم له طالبانو په ویره کې دي. د سرمقاله لیکوال ټینګار کوي چې د امریکایي چارواکو او طالب استادو ترمنځ خبرې باید علني وي. ویسا خپلواکي ورسپانې هم په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي دي. ویسا لیکي د سولې خبرې باید په نیک شګون ونیسو، البته څارلې ملاتړ یې او په دې بهیر کې ورشریکېدل اړین دي ځکه افغانان په 13 کلونو کې د ډېرو ښو شعارونو تر پردې لاندې په مصیبتونو اوښتي دي. په سرمقاله کې راغلي زموږ په ولس یرغلونه هم د مرستې او ملاتړ په نامه شوي دي او لوټ شوي هم د خواخوږۍ تر شعارونو لاندې دي. د سرمقاله لیکوال لیکي د سولې بهیر ته به په نیک نظر ګورو.